اشرح خلاص وایم هله دا چې نن هم د لوستر اخرنې شی بوره سره مال او سی او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. لومړی د احمدشاه بابا د نیکو خصلتونو په حق له پوهیږو، لکه څرنګه چې موږ په تیر لوست کې د احمدشاه بابا د واکمنېدو څخه مخکې د دوران په حق له او د احمدشاه بابا د واکمنېدو څخه وروسته د افغانستان د حالاتو په حق له باندې وپوهیدلو. نن ورځو خپله دا وایو چې احمدشاه بابا د کومو نیکو خصلتونو درلودونکی و او په څه خاطر یې د خلکو په منځ کې زیات شهرت او ځانګړی ځای درلودی. احمدشاه بابا د معاصر افغانستان د بنسټ ایښودونکي په توګه د دې خاورې په جوړښت او همدارنګه د قومونو د یووالي د رامنځته کېدلو په برخه کې دی بریالی سو. د همدې امله دی د خلکو په منځ کې خاص او ځانګړی ارزښت لري. نوموړی هغه پاچا و چې د هیڅکله تاج پر خپل سر باندې نه ایښوده، تشریفات یې نه خوښېدل، همیشه به یې لونګۍ تړل او د ځمکې پر مخ باندې کښېناسته. د دې تر څنګ د خلکو سره یې مستقیمه اړیکه درلوده. د سوله ییز شخصیت په توګه، یعنې د همیشه سوله خوښېده او د سولې له لارې مخته تللی. نو د سوله ییز شخصیت په توګه د خلکو په شخړو کې تصمیمونه نیول، په ورین تندي به یې د خلکو سره خبرې کولې. د یو هیواد پالونکي سړی و. په نړیوالو چارو کې هم د عدالت څخه کار اخیسته. کړکیچونه یې په سوله ییز ډول سره حلول او همیشه د نرمښت ملاتړ به یې کوي. تل به یې د دوستۍ له لارې چلند کوه په سیاسي چارو کې، سره له دې چې د ده هدف یا اراده چې وه هغه د خاورې پراخوالی و او د خاورې د پراخوالي هوډ یې درلودې. مګر بیا هم د وینو د تویولو څخه یې ډډه کول او وینه تویول نه خوښېدل. د ده د شو او نیکو اخلاقو له امله دی چې دی ښه او ډېر ښه او نیک اخلاق یې درلوده. د دې امله د خلکو په منځ کې یا خلکو ورته د بابا لقب ورکوي او دی د احمدشاه بابا په نامه باندې یادېدی. بلاخره احمدشاه بابا د 26 کاله واکمنۍ څخه وروسته هغه ناروغي چې د تور پیښه وه، د همدغه ورپیش ناروغۍ له امله په 50 کلنۍ کې 1950 لمریز کال کې چې د 1023 زیږدیز کال سره سمون لري، د نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کندهار ښار د مبارکې خرقې په میدان کې خاورو ته سپارل شوی دی. دا د احمدشاه بابا د نیکو خصلتونو په هکله وه، دا چې د یو څه ډول شخصیت درلود. راځو د افغانستان یو بل واکمن چې هغه تیمورشاه نومېږي، د هغه په هکله پوهیږو. دا چې تیمورشاه 40 کاله واکمني څه ډول وه. تیمورشاه په 1240 هجري لمریز کال کې زیږېدلی و. د پلار د پاچاهي پر مهال دی د هرات ولایت والی و. هغه تعلیم لرونکی او همدارنګه د دري ژبې شاعر هم و. د هغه وخت د دود سره سم تیمورشاه د پلار د مړینې څخه وروسته په کندهار کې د پاچاهي مقام ته نوماند سو او د شهزاده سلیمان څخه د وزیر شاه ولی خان ملاتړ د دې لامل سو چې شهزاده سلیمان پاچاهي ته ورسیږي. په دې وخت کې تیمورشاه کندهار ته ورسید او هغه ناراضه کسانو له خوا د لمسولو په پایله کې وزیر شاه ولی خان وواژه او شهزاده سلیمان هم د پاچاهي څخه لاس واخیست. تیمورشاه بیا خپله 40 کاله واکمني وکړه او د 40 کاله واکمني څخه وروسته بیا په 1293 زیږدیز کال کې په کابل کې د نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کابل په مرکز کې د کابل سیند سویلي خواته نږدې خاورې ته سپارل شوی دی. بل واکمن د شاه زمان په نامه یادیږي چې شاه زمان د واکمنۍ تګلارې ته راځو. د افغانستان یو بل شخصیت، هغه کس چې افغانستان باندې واکمنۍ درلوده، شاه زمان نومېدی. شاه زمان د پلار د مړینې سره سم ټول هغه وړونه د کابل ښار ته ټول هغه وړونه چې د درلوده هغه وړونه د کابل ښار ته راوبلل او د سردار پاینده محمد خان په ملاتړ سره چې هغه د بارکزیو د قوم مشر و، د تاج او تخت غوښتونکي بندیان او په خپله یې هم په 1293 زیږدیز کال کې د واکمنۍ اعلان وکړ. یعنې خپل کله چې شاه زمان پلار مړ سو، د هغه څخه وروسته د هغه وړونه چې په نورو ولایات کې و هغه ټول وړونه کابل ته غوښتل او د بارکزی د قوم د مشر په واسطه چې هغه محمد خان نومېدی، د هغه په واسطه هغه کسان چې د تاج او تخت غوښتونکي و هغه ټوله بندیان کړه او په 1293 زیږدیز کال کې خپل واکمنۍ اعلان کړه، خپل ځان یې واکمن وګڼي. کورنۍ او بهرنۍ تاریخ لیکونکي شاه زمان یو ډیر هوښیار، یو ډیر فعال، زړور او حوصله لرونکی سړی بولي. د یوې جګړې په پایته رسولو سره به د بلې جګړې ته مخه کول. خلکو د تیمورشاه د نور زامنو په پرتله شاه زمان ته ډیر درناوی کوي. یعنې د تیمورشاه د نور زامنو په پرتله شاه زمان ډیر ارزښت درلودی د خلکو په منځ کې. د تقریبا د نیمایي پیړۍ امنیت په پای کې سیاسي واک لاسته راوړ او د امنیت ټینګولو په مخه د هوډ درلود چې مرکزیت پیاوړی کړي او د دې مخې د پلي کولو د دې مخې د پلي کولو کې د هیواد دننه او بهر د دې ځینو ستونزو سره مخامخ شو. د مخورو او بنفوذ خلکو خپه کول په سیمه کې ښکارا او پټې لاسوهنې همدارنګه کورنۍ او خپل منځي مخالفتونو د وزیر فتح خان په نږدې ملتیا سره د شاه محمود وخت رسیدو لپاره حالات چمتو کړه. یعنی دا چې مخور او بنفوذ خلک په دې مهال کې خپه سو د شاه زمان څخه سیمه کې هم ښکارا او پټ لاسوهنی شروع سوې، کورنۍ خپل منځي مخالفتونه رامنځته سوه. دا هغه لامل و چې شاه محمود وخت رسیدو لپاره لار هواره کړي او دا چې شاه محمود وخت ورسیږي داسې حالات آماده کړي. د څه لږ څه مقامات څخه وروسته شاه زمان کابل د پېښور په تکل باندې پرېښود. دا چې د پېښور ته ولاړ سي په دغه موخه کابل پرېښود، خو د لارې په اوږدو کې دی د دونور ملګرو سره د ملا عاشق الله شینواري لخوا نیول کیږي او د ړوند کیږي. وروسته تر څارنې لاندې د کابل ښار ته استول کیږي او په دې توګه د شاه زمان واکمني پای ته رسیږي او د دې سره شاهزاده محمود وخت رسیږي. راځو شاه محمود د لومړي ځل واکمنۍ ته. دا چې په دې ځای کې موږ مخکې وویل چې د رنکیجی او شاه محمود د وخت رسیدو لپاره لاره هواریږي، شاه زمان کله کابل پریږدي او په لاره کې هغه د ځینو خلکو لخوا نیول کیږي، بیا رنکیجی کابل ته رسول کیږي او بیا وروسته د څخه وروسته شاه محمود وخت رسیږي. راځو د شاه محمود د واکمنۍ په حق له شاه زمان چې د ښکېلګرو اصلي سیال بلل کېده، په دې توګه انګریزانو په هغه وخت کې د نفاق واچوه او حکومت وکړه. د سیاست څخه په کار اخیستلو سره د سدوزی ترمنز د سیالي څخه ګټه پورته کړه. دا چې د سدوزی ترمنز سیالي روانه و، دغه حالت څخه استفاده وکړه او غوښتل یې چې شاه زمان د منځه یوسي. د هغوی پام اول چاته اوړي؟ د شاه زمان ورور شاه محمود او شاهزاده محمود او بارکزی سردار فتح خان ته، چې دواړه ایران ته تښتېدلي وه. د دوی پام دوی ته راګرځي. د انګریزانو په واسطه توتیې جوړیږي، پلانونه جوړیږي، هغه په لاره اچول کیږي او ټول سیمه ییز ځواکونه له یوه اړخه د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق او د بل اړخه د دې زمینه برابروي چې شاه محمود واک ته ورسیږي. د دې تر څنګ شاه محمود د دولت د ماتې په موخه بیا عبدالرحیم خان غلجی په مشرۍ یو ستر ځواک د غزنی په لور باندې حرکت کوي چې شاه محمود ځواکونه لخوا هغه د ماتې سره مخ کیږي او د دې لپاره چې په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خپه و، دوی په پاتون باندې لاس پوری کړ او نوموړی د کابل په بالاحصار کې محاصره کړ. شجاع الملک کابل ته را ننوتې او د ببر په بڼ کې استوګن شو، چې په دې توګه سره د شاه محمود د ماتې او تسلیمې د څخه وروسته بیا شجاع الملک بالاحصار ته ننوت او خپله واکمني اعلان کړه. دلته دا چې شاه محمود څه ډول واک ته رسیږي او وروسته د واکمنۍ څه ډول له منځه ځي، موږ وویل چې د پلار شاه زمان چې د ورور شاه زمان چې و، هغه د ښکېلګرو اصلي سیال و. یعنې دوی غوښته چې لومړی شاه زمان د منځه یوسي، نو دی د یو سیاست څخه کار اخلي چې هغه سیاست د انګریزان د یو سیاست کاروي، چې هغه سیاست بیا د نفاق واچوه حکومت وکړه په نامه و، چې دی لومړی غواړي د سدوزی ترمنځ یا د دغه خلکو ترمنځ نفاق واچوي او بیا وروسته دوی حکومت وکړي، چې بیا دغه سیاست څخه دوی ګټه واخسته. د سدوزی ترمنځ سیالي هغه کومه سیالي چې شتون درلود، هغه سیالي څخه ګټه واخسته او دوی غوښتل چې شاه زمان د منځه یوسي. نو همدا دی چې بیا د دوی لومړی پام د شاه زمان ورور شاهزاده محمود ته رسیږي او بارکزی سردار فتح خان چې دوی ایران ته تښتېدلی و، د دوی پام دې ته راګرځي. دوی غواړي چې پلانونه جوړ کړي، توتیې په لاره واچوي او همدغه انګریزانو په واسطه د توتیو په لاره اچول او ټولنیز سیمه ییز ځواکونه د بل اړخه، یعنی یو بل دلیل و چې د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق واچوي او د دې لامل سو چې شاه محمود واک ته ورسیږي. چې بیا موږ ویل شاه زمان کله چې غواړي کابل پریږدي او د پېښور په لاره ځي، نو په لاره کې د ځینو کسانو لخوا نیول کیږي، هغه ړون کیږي او بیا وروسته په دې ډول سره د شاه زمان واکمنۍ پای ته رسیږي او شاه محمود واک ته رسیږي. نو د شاه محمود چې کله هم واک ته رسیږي یا مخکې له دې چې دی واک ته ورسیږي، همدغه سیاسي نفاق چونه و چې د وړونو ترمنځ دوی لومړی نفاق چوي او بیا وروسته دغه سیاست څخه دی ګټه اخلي او شاه محمود واک ته رسیږي. د دې ترڅنګ چې بیا موږ ویل چې محمود د دولت کله چې شاه محمود واک ته ورسید او د واکمنی وکړه د واکمنی په جریان کې بیا د دې لپاره چې د شاه محمود دولت له منځه یوسي او د شاه محمود دولت د ماتې سره مخامخ سي په دغه موخه د عبدالرحیم خان غلجایی په مشرۍ سره یو ډیر ستر ځواک د غزنی په لور باندې حرکت کوي او د شاه محمود ځواکونه لخوا بیا دوی د ماتې سره مخامخ کیږي، یعنې د شاه محمود ځواکونه د هغو په وړاندې مقاومت کوي، د هغو سره جنګیږي چې بیا دغه د عبدالرحیم خان غلجایی هغه کوم ځواک چې و هغه د شاه محمود ځواکونه لخوا د ماتې سره مخامخ کیږي، چې بیا وروسته د دې لپاره چې په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خفه و، یعنې کله چې د خپل واکمنی په دوران کې ځینې کارونه کول، دا ځینې کارونه او ځینې سیاستونه چې د کارول، دا د دې لامل شو چې په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خفه سي. همدغه د خلکو نارضایتي، د دوی ناخوشي او خفه کېدل د دې لامل کیږي چې دوی په پاڅونونو باندې لاس پورې کوي او مقاومت وشي، چې بیا دوی پاڅونونه کوي او په پاڅون باندې لاس پورې کوي، نوموړي بیا د کابل په بالاحصار کې محاصره کیږي. د همدغه پاڅونونو په ترڅ کې، یعنی کله چې دغه پاڅونونه رامنځته سوه، دغه پاڅونونو په ترڅ کې بیا د کابل په بالاحصار کې دوی محاصره کیږي. شجاع الملک کابل ته راننوځي، یعنی کله چې دوی په کابل په بالاحصار کې محاصره سو، نو په دې وخت کې شجاع الملک کابل ته راننوځي او د بابر په باغ کې د استوګن کیږي، چې دا د شاه محمود د ماتې او تسلیمېدو څخه وروسته بیا، یعنې کله چې د ماته ومنل او د محاصره سو وروسته تسلیم سو، دغه پاڅونونو په وړاندې د نور مقاومت نسوی کولای، نو دلته د واکمنۍ ختمیږي، شاه محمود تسلیمیږي او شجاع الملک چې موږ ویل مخکې چې د کابل ته راننوځي د بابر په باغ کې استوګن کیږي، د راځي بالاحصار ته ننوځي او همداسې خپل واکمنۍ اعلانوي چې شاه محمود واکمنۍ نور پای ته رسیږي او خپل همدغه شجاع الملک واک ته رسیږي. نو درنو زده کوونکو، دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوعات چې موږ د احمدشاه بابا د نیکو خصلتونو همدارنګه د ځینو نورو واکمنۍ په حق لباندې وپوهیدلو، په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلی وي او ګټه به مور څخه اخیستې وي. نو د نن ورځې موضوعات مو همدومره و، د نن ورځ لوست مو همدومره و، تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضریږو، تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لویو مهربانه رب سپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هیلمې منې درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسې او د وخت نو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون دویم لوست شرح لاست وایم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست تر اخره نه شي بوره سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. زموږ استاد سي د تیر ورځې درس د استاي مدنیت په حق له وو، د مدنیت او د ویدي مدنیت او د اریانو د تمدن په حق له وو. په دې هیله چې تاسو د تیر ریزی درس شز د کړی وی او نن ورځ درس ته په پوره چمتووالی او لیوالتیا سره حاضر سی وو. سین ورځ خپل د نن ورځی درس په لوي چې نن مو موضوع د افغانستان د اساطیری تاریخ په حق لده، دا چې افغانستان اساطیری تاریخ کې کومې کورنۍ شامل دي، د هری کورنۍ اړوند به معلومات لاسته راوړو. زموږ لمړنۍ کورنۍ په دغه اساتری تاریخ کې چې ده هغه د پښتادیانو واکمنی ده یا لمړنۍ لړۍ د پښتادیانو لړۍ ده. لمړنۍ سیاسي واکمن د استاد په کتاب کې د پښتادیانو په نامه یاد شوی دی چې د دې کورنۍ لمړنۍ واکمن چې و هغه کیومرس نومېده او ابو ریحان البیرونی په خپل لیکونه کې کیومرس د هوشنګ په نامه یاد کړی دی. د هغه اولنۍ آریایي واکمن دی چې په بلخ کې د سیاسي واکمنۍ بنسټ کېښودی او د کیومرس څخه وروسته بیا د هغه زوی تیمورس واک ته رسیږي او د نوموړی بیا د خپلې واکمنۍ پر مهال باندې او مدبره وزیر چې شیدا سپ نومېده هغه په دولتي چارو کې هغه ته ځانګړی وظیفه ورکوي او نوموړی وزیر ولس ته د نورو خدمتونو تر څنګ د کالو جوړولو او د وړیو د وریشلو لارې چارې هم وښودلې. پښتادیانو د سلسلې هغه نامتو او مشهوره پاچا چې و هغه یما یا جمشید نومېدی چې د تیمور څخه وروسته دی واک ته ورسېدی او دی چې و لومړنی پاچا و چې په بلخ کې د شهر بنسټ کېښودی. یما ته هره مزدا د یو شهر د جوړولو هدایت وکړ او یما پاچا بیا هغه شهر داسې جوړ کړي چې د هغه شهر اوږدوالی او پراخوالی د آس د ځغلولو د میدان په اندازه و او د اوبو ډنډونه د آس ځغلولو میدان د کلو او کورونو لپاره وړ سیمې هم په دغه ښار کې جوړې کړلې او د دې ترڅنګ یې په دغه ښار کې داسې یو باغ واشه داسې یو ژوبن جوړ کړي چې هلته د هر ایوان څخه یوه یوه جوړه پکښې د وساتله. او د پښتادیانو وروستنی یا هغه اخرنی واکمن چې و هغه کشاسب و چې د نو کلونو واکمنۍ څخه وروسته د افراسیاب لخوا به هغه سخت وځپل سو. د پښتادیانو واکمنۍ چې کومه لړۍ چې وه هغه پای ته ورسېدله. د افغانستان اساطیري تاریخ دویمه کورنۍ یا دویمه لړۍ چې هغه د کیانیانو واکمنۍ ده چې د افغانستان د اساطیري تاریخ دویمه لړۍ هم په د کیانیانو په نامه یاده سوې ده. کاوی په ویدي او استایي متنو کې د پو مشر او امیر په معنا کارول سوی دی چې دا کورنۍ ځکه کاوی یا کیانی بلل کېږي چې د دغې کورنۍ د ټولو واکمنانو د نامه سره یا د نامه په سر کې د کې توری نشتی و. مثلا د کیانی کورنۍ هغه لومړنی واکمن چې و هغه کې قبات نومېده. نو ځکه د کې کلمه د دې د هر واکمن د نامه په سر کې ده نو ځکه دا کورنۍ هم د کیانیانو په نامه یاده سوې ده. دغه د دې کورنۍ لومړنی واکمن چې و هغه کې قبات نومېدی دی بیا د رستم پهلوان د پلار په غوښتنه بلخ ته نږدې د البرز په غره کې پر تخت باندې کښېني او 15 کاله بیا د واکمنۍ کوي. د عقیقبات څخه وروسته بیا د زوی کیکاوس واک ته رسیږي. کیکاوس هم د هغو کسانو سره جګړه کوي چې هغه د آریایي کلتور او مدنیت مخالفت یعنی کوي، یعنی هغه کسان چې هغه د آریایي کلتور د آریایي رسم و رواج او د آریایي فرهنګ همدارنګه د دغه آریایي مدنیت مخالفت و یا مخالفت ښکاره کوه او د دغه کلتور مخالفین و. دغه کیکاوس هم د همدغه کسانو سره جنګیدی او د جګړه مارو دا ډلې چې مازندران په ځنګلونو کې اوسېدلې په استایي متنونو کې ورته دیوان ویل سوي دي او د کیکاوس د خوا دغه ډله ځپل سوې ده او آریایي تمدن هم د هغه د بریدونو او رنیو څخه د وژغورله. په اوستا کې راغلی دی چې کیکاوس د دې لپاره چې تر ټولو ځواکمن پاچا سي دی د ربلنوا یا انایتا ته یې د ازیفیا په غره کې 100 آسونه 1000 غویان او 10000 پسونه قرباني کړل چې دا د دوی هغه یو د عبادت هغه څه و چې د دوی ورباندې عقیده درلوده او عبادت یې کوي. نو د دې لپاره چې دی تر ټولو ځواکمن پاچا سي او د دوی په باور دغه د دوی خدای د دوی سره مرسته وکړي نو ځکه په دا خاطر یې د ارزیفه په غره کې 100 دانې آسونه 1000 دانې غویان او 10000 پسونه قرباني کړل. کیکاوس د ازیفیه د غره په شاوخوا باندې وستري کلاګانی جوړ کړلې پر وستري هیوادونو باندې واکمنۍ درلوده او کیکاوس شو هغه ډیر عقل هوشیار او پوه وزیر درلودي چې پوره جیره یا اوشنر نومېدی. د کیکاوس څخه ورسته بیا سیاوش وخت رسیږي، د بلخ تاج او تخت هم سیاوش ته رسیږي او سیاوش واکمنی باندې پیل کوي او خپل واکمنی پیلوي. سیاوش په اوستایي متنونو کې د سیاوشن په نامه یاد شوی دی چې دی بیا د بلخ نامتو او ډیر زړور واکمن و. همدارنګ سیاوش د ارینا ویجا پر سیمه باندې یو ستره کلا جوړ کړه چې په اوستایي متنونو کې هغه د گنگدش په نامه یاد شوی دی، او د تورانیانو د پاچا افراسیاب سره د افراسیاب لور یې چې هغه فرنګیس نومېدله هغه یې ځان ته واده کړه او د هغې څخه یې زوی هم پیدا سو چې د ده زوی بیا کیخسرو نومېده. د سیاور څخه وروسته بیا د ده زوی کیخسرو د بلخ واکمن کیږي. نوموړی بیا د خپل پلار د غچ اخیستلو لپاره د تورانیانو سره جنګیږي. تورانیان د ده پلار سیاوش وژني چې بیا کله چې د ده سیاوش د مړینې څخه وروسته کیخسرو واک ته رسیږي، یعنې دی په بلخ کې واکمن کیږي، نو دی بیا د تورانیانو سره د دې دپاره چې د خپل پلار انتقام واخلي یا د خپل پلار غچ واخلي، نو په دغه موخه د تورانیانو سره جنګیږي او د تورانیانو واکمن افراسیاب او همچنان د هغه ورور د هغه ورور یې په زنځیرونو باندې وتړل او بیا یې ووژل. کیخسرو د کنانیانو د واکمنۍ بېلابېلې سیمې یو له بل سره وتړلې او د بشپړې یا مکمل سترواکۍ واک او ځواک یې درلودې. د همدې امله په اوستایي متنونو کې هغه ته د هیواد جوړونکي نوم ورکول سوی دی، یعنې دی دغه کیخسرو د کنانیانو د واکمنۍ هغه مختلفې سیمې چې جلا جلا وې هغه یې ټوله یو له بل سره وتړلې او دی بیا د مکمل امپراتوری یا د بشپړې سترواکۍ واک او ځواک د خپل لاس کې واخیستی او دغه واک او ځواک د درلودي. نو د همدې عمله دی په اوستایي متنونو کې د هیواد جوړونکي په نامه یاد سوی دی او د هیواد جوړونکي نوم د تور کول سوی دی چې بیا د کیخسرو څخه وروسته د افغانستان اساطیري تاریخ درېمه کورنۍ واک ته رسیږي یا درېمه واکمنۍ چې هغه د اسپه په نامه یادیږي واک ته رسیږي. لومړنی کورنۍ مول چې هغه د پښتونیان وو، دویمه کورنۍ هم کینان وو. د لومړنی واکمنۍ په پاتې رسیدو سره دویمه واکمنۍ پیلېږي یا دویمه لړۍ پیلېږي. د دویمه په پاتې رسیدو سره درېمه لړۍ چې هغه د اسپه کورنۍ ده یا د اسپه واکمنۍ ده هغه وخت رسیږي. د کینی کورنۍ ورسته د پاچاهانو بل لړۍ وخت ورسېدل چې هغه بیا د اسپه کورنۍ په نامه شهرت پیدا کړي او د دې کورنۍ د هر واکمن د نامه په پای کې بیا د اسپه کلمه راغلی ده. د کینی کورنۍ په حق مویل چې دا کورنۍ ځکه په دې نامه یاد سوی ده چې د هر واکمن د نوم په سر کې د کې کلمه راغلې ده، نو ځکه دغه د کیانی په نامه یادیږي. نو د کیانانو څخه وروسته چې کوم د پاچاهانو لړۍ رامنځته سوه هغه بیا د اسپه کورنۍ په نامه شهرت لري، په دې خاطر د اسپه کورنۍ په نامه یاد سوی دي چې د دې د واکمنانو د نامه په پای کې بیا د اسپه کلمه راغلې ده. ځکه زیاتره په تاریخ متنونو کې د اسپه د کورنۍ په نامه باندې دغه کورنۍ مشهوره ده. د ځینو روایت پر بنسټ باندې د دې کورنۍ لومړنی ټولواکۍ د لهراسب نومې دی او لهراسب هم د کینانو د واکمنۍ پر مهال باندې په ټولو سیمو باندې واکمنۍ درلوده. لهراسب د زردشت دین منی او د هغه د پراختیا لپاره ډیر زحمتونه وایستل. د لهراسب څخه دوه زامن پاتې سول، یعنی دوه زامنې درلودې چې یو یې ویشت اسپه او بل یې زریورې نومې دی. ویشت اسپه یا گشت اسپ د خپل پلار د مړینې څخه وروسته بیا دی واک ته رسیږي او د دغه گشت اسپ شهرت د لامل زیات سو چې دی د زردشت سره ملتیا وکړه او د هغه د عین د خپرولو یا د هغه دین د خپرولو لپاره ډېری هڅې وکړلې. زردشت هم د گشت اسپ څخه هیله درلوده چې خپل د میرمنه چې هغه هوتاوسا نومېدل هغه هم د عین ته دعوت ورکړي او زردشت دین ومني څو زردشت دین چې دی هغه تر لیرې ځایونو پورې ورسیږي او د گشت اسپ په امر سره د زردشت ټولې ویناوي چې وی هغه د غوایي پر 2000 پوستوک باندې ولیکل سول او د گشت اسپ د واکمنۍ پر مهال باندې د تورانیانو سره زیاتې جګړې تر سره سوې چې د گشت اسپ څخه وروسته بیا د هغه زمن وخت رسیږي. د گشتہ صاحب بل زوی د سپنتو داتا یا اسفندیا د پنامه یادیږي چې د واکمنی په حق له ډیر معلومات ته ویل کیږي چې اسفندیار یو ډیر هوشیار او زړور شخص وو یا واکمن وو. هغه د بلخ پر اورتن باندې داسې نیزه ودروله چې معنی یې د خپلې سیمې څخه په میړانه دفاع او د پردیو مخنیوی و. چې اسفندیار هم په دغه د واکمنۍ د پراختیا لپاره ډېرې هلې ځلې کوي، ډېرې سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي او خپل د امپراتوري حدود اوږدوي یا پراخه کوي. نو دی ډېر هغه زرور او هوښیار واکمن وو چې موږ ویل د بلخ پر اورتون باندې دی داسې نیزه دروي چې د هغه معنی د خپلې سیمې څخه په ډېر میړانه دفاع ده او د پردي څخه مخنیوی وو. چې بیا د اسفندیار د مړینې څخه وروسته د سپه کورنۍ هم واک ته پای ته رسېږي دغه واکمني، او په دې ډول سره د افغانستان اساطیري درې لړۍ په پرله پسې توګه چې کله خپله واکمني وکړه، د واکمني په پای ته رسېدو سره هغه کورنۍ نوره ختمیږي. چې د اسفندیار د مړینې څخه وروسته دلته د اسپا کورنۍ کومه واکمني چې وه هغه پای ته ورسېدله. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس، په دې هیله چې د نن ورځې درس به مو د پام وړ ګرځېدلی وي، موږ د افغانستان د ساتیري تاریخ درې مهمې کورنۍ یا درې مهمې لړۍ ولوستلې چې د هغو له جملې څخه چې دغه درې لړۍ چې وې، یوه لړۍ د پیشتادیانو لړۍ وه چې پیشتادیانو په حق له مو ویل چې دا لړۍ څه ډول چیرې او د کومو کسانو د خوا رامنځته کېږي، دا په دې لړۍ کې کوم کسان واک ته رسېږي او کوم کارونه سرته رسوي. ورپسې مو دا وویل چې د دغه اولی لړۍ یعنی د پیشتادیانو د لړۍ واکمنۍ په پای ته رسېدو سره سم دویمه کورنۍ یا د کیانیانو کورنۍ واک ته رسېږي، چې کیانان هم په خپل وار سره خپله واکمنۍ کوي او په دې واکمنۍ کې هم مختلف واکمنان واک ته رسېږي او مختلف پاچاهان واکمنۍ کوي.
زما زړګو کړي نن کولو لې دی رازی خام خازدگو رازی خام خازدگو رازی خام خازدگو دیر ضرور کوی خلقو گوری زور ستوری خلقو دل تگیو سو یارا دیر خارجی نخوری خلقو دیر خارجی نخوری خلقو Grana, that's been a big grana.